احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنې واورې، باران، تالنده برېښنا او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی. د ریاست په یو خبرپاڼه کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې ویلي چې په بلخ، فاریاب، سرپل، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، روزګان، دایکنډي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پروان، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر 25 ملي مترو پورې او د واورې کچه له لسو څخه تر 45 سانتي مترو پورې اټکل کیږي. د دې ادارې په خبره په مرکزي، شمال لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکانات شته چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 95 کیلومتره په ساعت کې وي. د هوا پیژندنې ادارې همدارنګه په ګرمسیرو ولایتونو کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلاند په تړاو خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې غونډې خبره وکړه، خو دا یې ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشران برخه اخلي. د ګرینلاند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی ډنمارک اداره کوي. د اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی دی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي. خو د شنبه په ورځ ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادو پر وارداتو 10% تعرفه لوړه کړي، او که چېرته بیا هم دوی د ګرینلاند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون له لومړۍ نیټې به دا تعرفې 25% ته لوړې شي. تاکل شوی ده چې نن به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داوس نړیوالې غونډې ته وینا هم وکړي. د اسپانیا په جنوب کې د دوو چټکو اورګاډو د ټکر له امله د مړیو شمېر 240 ته ورسید. د اندالوسین سیمو چارواکو په یو بیان کې وویل چې د سه‌شنبې په ورځ ماسپښین مهال د الویا اورګاډي په یو واګون کې یو بل جسد وموندل شو چې له دې سره د مړیو شمېر 240 ته لوړ شو. د اورګاډي له دغې خونړۍ پیښې وروسته په اسپانیا کې د مادرید او بارسلونا ترمنځ د اورګاډي سرعت محدود شو. د دوو ګړندیو مسافر وړونکو اورګاډو د ټکر دا پیښه د تیرې یکشنبې په ورځ له مادرید څخه د جنوب په 360 کیلومتره کې د کوردوبا ولایت ادموس ښار ته نږدې رامنځته شوه. کارپوهان وایي پورپټلۍ د یوې نشلیدونکې وسیلې د خرابوالي له امله شي یو اورګاډی له پټلۍ وتلی او له بل سره یې ټکر کړی وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به نن چهارشنبه د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره مخامخ شي. دا لوبه به د نامیبیا د پلازمینې وینډ هوپ د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په ډی ګروپ کې د جدول په سر کې دی. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب ترسره کیږي چې پایلوبه به یې د فبروري په شپږمه وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړئ. قدر مونږ او کوللې زکون کو زبرش نغم خار یو سره به هم تاسو ټول تشریف واسمم د اووم ټولګي جغرافي مسوند و فوتبال سم لوستم. هله مونږ دې چې تاسو ټول قدر مونږ او کوللې زکون کې براتره او جوړ او صحت مند او سړي او د سه جمع بوم وطن می ترونه زکون کو د شیز مرسته تاسو د نن ورځې لوست ول سم لوستې نو هله د چې د چیرې ورځې لوست نو مو په پراو د کیک ډول سره تکري او سړي او نو لوست نامه کې ولري. مخکې له دې چې درنو زکون کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول قدر زکون کې باید خپل زنانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم منول لري، تر څو د نن ورځې تر اوس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له زنانو سره نوټ کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع بشري جغرافیه، اقتصادي جغرافیه، قانون او صنایع اړوند ده. کتاب صفحه له نعتیایي مینه پیل بیا تر شپږ نیمې مسې پورې بني. همدارنګه قدر منو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یې هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي: لومړی بشري جغرافیه، دویم اقتصادي جغرافیه، دریم قانون او صنایع. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو د آسیا د لویې وچې بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. کله کله زموږ ستاسو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د آسیا په لویې وچې کې هم په دغه کوم برازیم چې دی د آسیا د لویې وچې په دې کې به څومره زیات څومره شمېر خلک استوګنه کوي او د دغه خلکو ګڼوالی به څومره ته رسېږي. نو نن ورځ دغه خپلو ټولو سوالونو ته ځواب پیدا کړو. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، په 2018 میلادي کال کې د سرشمېرنې له مخې څخه د آسیا په لویې وچې کې د نفوسو شمېر چې و کابو 4.1 میلیارد کسانو ته رسېدلی. په دغه وخت کې چې کومه شمېرنه وسپله د آسیا د لویې وچې د کسانو کوم شمیر چې و کوم خلکو چې پکې ژوند کوي استوګنه پکې کول، د دغه شمیر له مخې څخه دا معلومه شوه چې په آسیا لویې وچې کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي. د وګړو نه ډکې او لږ نه دغه کومې وګړي چې پکې ژوند کوي، د دغه وګړو د ډکې او لږ نه په سیمې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لویې وچې په بیرابیرو برخو کې ژوند کوي. یعنی په هغو سیمو کې درنو زده کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي او په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه و، په هغو سیمو کې کسانو کم شمېر ژوند کوي. یا هم په بل اسلام ورته تاسو داسې ویلی چې درنو زده کوونکو، په هغو سیمو کې چې د ژوندانه ښه شرایط لکه ښه او برابر اقلیم، د کرنې او مالداری پراخې ځمکې، د صنعتي فابریکو موجودیت، ښارونه او سوداګري بندرونه، ترانسپورټي ډېرې لارې، د محصولاتي وسایطو او وسیلې نه زیاته کارموندنه چې پکې وشي، د نفوسو شمېر هلته مخ پر زیاتېدو دی. یعنی په هغه ځایو کې همیشه نفوسو شمېر زیات وي. او په غرنیو سیمو کې چې بیا درنو زده کوونکي دي، په هغو کې په اوږدې موده کې چې سوړ اقلیم لري، کرنیز حاصل ځمکې لږ وي، صنعتي فابریکو نشتوالی پکې موجود وي، ترانسپورټي وسایل او د لارو کمبوتیا وي، لارې خراب وي، د کارونو پیدایش پکې کم وي، روزګارتیا پکې زیات وي، نو په دغه رقم سیمو کې حتمن ضروري د وګړو شمیر کم وي. کوم هیوادونه چې د آسیا په لویې وچې کې زیات نفوس لري، درنو زده کوونکو، د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمېر یې د حد نه زیات دی. دوم نمبر کې هندوستان دی، دریم هم په خپله اندونیزیا ده، وروسته د هغه څخه پاکستان، بنګلادیش، جاپان او په سویل حدیث آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې نفوس پکې کې زیات دی. همشنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، په آسیا لویې وچې کې ژبې چې دي په خپله د آسیا خلک په بېلابېلو ژبو باندې خبرې کوي. د آسیا د خلکو ژبې په دوو ډلو، په دوو لویو برخو باندې ویشل شوي دي چې د ژرپوستکو ژبې لکه د چین، کوریا او مغولستان د خلکو ژبې دي، او د سپین پوستکو ژبې لکه عربي، اردو، پښتو، دري، فارسي او ترکي ژبې دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دغه ډول ژبو باندې خبرې کوي. همشنان د دې تر څنګ د آسیا د لویې وچې دینونه چې دي، د په لویې وچې کې د لویو دینونو او لرغونو آینونو له جملو څخه د کوم چې د لویو دینونو دینونه یې په دې کې میشت شوي دي او په دې کې ژوند کوي، یعنې لرغوني ټاپووزمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دغو له مشهورو دینونو له جملو څخه یې پخپله یو د اسلام مقدس دین دی، مسیحیت او یهودیت څخه دي. همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنۍ آسیا هیوادونه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، اندونیزیا او نور هیوادونه که هم مسلمانان په مختلف سلنه کې استوګنه لري چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې، مدینه منوره کې او بیت المقدس کې دي. د آسیا د لویې وچې لرغوني آینونه چې دي، درنو زده کوونکو، بودایي، بهرنمایي، شنتو، کنفیسیون او داسې نور دي چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلک یې پیروان دي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د آسیا د لویو وچې نه جات چې دی د آسیا خلک درې رنګه لري چې یو یې سپین رنګ دی، زیړ رنګ دی او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان دي. یا هم موږ تاسو غنم رنګه انسانانو ته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان یې درنو زده کوونکو په منځنۍ آسیا کې لویدیځ او سویل لویدیځ آسیا کې د سویل آسیا په یوه برخه کې ژوند کوي، او ژیړ نژاد لرونکي کسان یې درنو زده کوونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ تور نژاد یا هم غنم رنګه نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري، چې د دې څخه موږ تاسو ته معلومدار معلومیږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو ژو ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې د آسیا لویې وچې اقتصادي نقشې ته که چیرې موږ تاسو متوجه اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې پخوا د آسیا د لویې وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ و، چې په ابتدایي شکل کې و، یعنې لومړنی سر و چې دی دغه کرنه او مالداري پیل کړی وه، زیات پیشرفت نه و کړی. خو د وګړو د زیاتوالي او د روښانه او د ښارونو د زیات والی په خاطر سره چې په ښارونو کې کسان شمېر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې عمله څخه درنو زده کوونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوي طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویو وچو کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبه لرونکي وي، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. همچنان درنو زده کوونکو، د آسیا د لویې وچې په بېلابېلو برخو کې د اقلیم او کرنې همهمګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې زیات لمده هوا وي او اورش له عمله څخه وریجې پکښې کرل کېږي، چې په دې وروستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغو ټولو سیمو کې په ځانګړي ډول په هغو هېوادونو کې چې صنعت یې ډېره پاملرنه کړې ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی یې پیدا کړی دی. او د دې ترڅنګ د چایو او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنګلدېش کې زیات اهمیت وړ دی، چې دا د دوی له مهمو رسمونو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، په آسیا لویه وچه کې مالداري چې ده، پخپل د آسیا په لویه وچه کې خصوصا په منځنۍ او لویدیځه برخه کې د څارویو ساتل او روزن ډېر رواج لري. په دغو سیمو کې او په غرنیو سیمو کې د غویانو او پسونو روزنه کېږي. آس په ځانګړي ډول سره ترکمني کلي آسونه په منځنۍ آسیا کې روزل کېږي، چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډېر زیات رواج لري، چې په دغه هېوادونو کې په زیاته کچه سره دغه آسونه روزل کېږي. او د پیل روزنه چې د درنو زده کوونکو، د سویل ختیځ آسیا په هېوادونو کې او هند په یوه برخه کې رواج لري. له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کېږي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، کانونه او صنایع چې دي زموږ د ګران هېواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري. د دې په باره کې موږ او تاسو لوستلي وو په تېرو لوستونو کې. اوس هم موږ او تاسو نن ورځ د کانونه او صنایعو په هکله د آسیا لویې وچې په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې په آسیا لویې وچې کې کانونه او صنایع په څومره اندازه سره موجوده ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کېږي. خو ژو ګلالي زده کوونکو، د کرنې سربېره د آسیا د لویې وچې اقتصادي عادیات له بله برخه چې ده، تر ځمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایستل جوړونه جوړوي، چې د کرنې څخه ډېر وروسته ګټه ورڅخه اخیستلی سو. په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو، استعماري سیالي د کانونو په رایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوي دي، او د آسیا لویه وچه د کانونو او ځمکې لاندې منابعو خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکارو په برخه کې ډېره غني ده او په پراخه اندازه سره دوی په کرکې پیدا کېږي. د سویل لویدیځ په هېوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې درنو زده کوونکو، عراق، ایران، کویټ، متحده عربي امارات او د نړۍ د نفتو او ګازونو ډېر مهمو کاني زیرمې لري، چې د مختلفو هېوادونو ته دوی دغه خپل نفت ګازونه کومې سرچینې چې دي دوی دغه تولیدات صادروي. د ډبرو سکارو په رایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیس کې ډیر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډیر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزوری دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلپل په راایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډېرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. روسیا په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډېرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډېر لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم دوی ته ډېره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په هکله ولولو چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویه وچه کې شته. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې، یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، د هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه زکونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکټرونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټرسایکلونه دي، اکاسی ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزي صنایع. په جاپان کې د نفت رایستلو لوی بیړۍ هم دوی جوړې کړې دي چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي، درنو زکونکو، اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دوی بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتي دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د مندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی، او دغه کاب نیول لاری څخه هم دوی دغه کبان نیول هوا ته لیږي، او په خپلو هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې ترڅنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو زکونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي، او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډیر د اهمیت وردی او ډیر ارزښت لري. نو درنو غلالي زده کوونکو، خپلې وکی درنې دم پر تاسو پرې باندې پوسی او سیږي چې د آسیا د لوی وچې بشري جغرافیه څه ته وایي، او هم چې د آسیا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیه په حقله او قانون او صنایعو په حقله به معلومات ترلاسه کړي وي، او یو څه پوسی او سیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو پرې برخې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خواږه زده کوونکي به د دروست سوالونو ته ځواب وایاست، او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او وروسته به ځواب ورسره لیکي. نو راځو درنو زده کوونکو ستاسو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال: درنو زده کوونکو، د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال: درنو زده کوونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلي. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو زده کوونکو په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایست. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسئ، او په یو څه پوه شئ اوسئ. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلیه احترامات مقبول کی قدر منو ګللی سکون کو زبر شنا غفاری وزر به هم تاسو ټول تشرا کلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیا مضمون اخرین لوسته. هله د چ تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کو برتر او غوچور چاحت مند او سری د صحت چم په پتن می درنه زکون کو د چ زمو لوسته سو د اتم ټولګي جغرافیا مضمون اخرین لوسته. نو هله د چ د تیر ورځ لوسته نو په پرا د کیک ټاول سره زکړی او سری او نن ورځ لوسته پرا امدګي او چنتوالی سره راغلی و سری. درنه زکون کو د تل په سری وزر به هم یاد ونکم مکله دینه چې ستاسو د نن ورځې نوې لوس پیل کان تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید خپل ځان سره خپل کتابچه او قلم ولري. تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کړي. ولالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوسم لوس موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیه په حق لسه په هیږي. کتاب صفحه له 59 مینه پیل بیا تر یو سلو سلاري مسې پیپري. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت یې لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي محصولاتي جغرافي په حق له سپوهيږي. دوام جنوبي امریکا دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په حق به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګلادي زده کوونکي د لاسته پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالۍ زده کوونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د دې شمالي امریکا محصولاتي جغرافیې څه ته ویل کیږي. لومړی موږ د لوست پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافیې معنی پیژنو، یعنی محصولاتي جغرافیې څه ته وایي، د دې څخه موږ تاسو هدف سړي. عموما درنو زده کوونکو که چیرې تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافیې څه تاسو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي، موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافیې ورته تعریف کوم. موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافیه د سوداګریزو مهمو بندرونو او ښارونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعې لاندې نیسي چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافیه وایو، چې د هغه په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونه، ښارونه او سیمې مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې دي د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافیه ویل کېږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه، واردات او صادرات، همدارنګه هغه توکي چې زموږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم تاسو د بهرني هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټوله پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د مسافرینو تګ او راتګ د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافیه کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافیه له عمله څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې زده کوونکو د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لومړنۍ لارې چې ده هغه په خپله د شمالي امریکا لاره ده چې شمالي امریکا کې موږ او تاسو د ځمکې محصولات لرو چې د ځمکې محصولات په شمالي امریکا کې د اوسپنو او لویو لارو ډېرې ګڼې کرښې لري چې دغه د اورګاډي کومې کرښې چې دي دا په ټوله ښار کې کرښې شوي دي او د قانون د رئیسنی مرکزونه، صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نښلولي دي. یعنی دا د هیوادونو کوم بندرونه چې د یو د بل سره اړیکه او ارتباطات یا هم ریلیشن شپ یې ورته ورکړي دي. یعنې د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپلو منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړې هیوادونو سره یو د بل سره نښلول شوي دي چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریزو او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډرډ لیول سره جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ کډرمنو زده کوونکو د لوس پراتلونکو برخه کې موږ تاسو د شمالي امریکا د اوبو محصولاتو په حقله ولولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچه کې په څه ډول سر سرته رسول کیږي. د اوبو محصولات جديد رونو زده کوونکو د آرام او اټلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي نه وتلي برخې د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او سوداګرۍ ګریزی بیری چې لونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي. یعنی د شمالي امریکا په د اټلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجوده یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي. دا په خپل ځان کې وتلی او ننوتلی برخې لري. نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیری چې لونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبو لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چناندي کولای شي چې تاګ راتګ وکړي او هم چناندي کولای شي چې بیړی پکې وچړي د دې ترڅنګ دی کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته په یو څه خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي کړي. دا ټول دي چې کولای شي د دولارو له مخې څخه سرته رسولای شي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې زده کوونکو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرې واټنونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کېږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لوی ترانسپورټي کمپنۍ د ډېرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره دی کولی شي د نړۍ هر کونج ته بلاړ شي، ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګ په کاناډا کې زیات شمېر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره دی خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی شي. کچېرې دی خپلې سوداګریزې چارې سره سوي هم د الوتکې له لارې څخه، یعنی د هوا له لارې څخه، دی کولی شي چې د یو ملک څخه بل ملک ته بلاړ شي یا هم د یوې سیمې څخه بل سیمې ته بلاړ شي. چې په دې کې امریکا متحده ایالات له شتمنو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ که درمون زده کوونکو بله برخه یا هم څلورمه برخه چې د څلورمه لارې چې دی ترانسپورټي محصولاتي لارې پکې موجودې دي، دغه ترانسپورټي لارې چې دی د پایپ لاین په واسطه سره هم دی کولی شي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه بلې منطقې ته وارد کړي، چې د دې وسیلې چې دی د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې دی وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي، چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه ګټه اخیستل کیږي، چې هغه کار اخیستنه په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چې لاندې تر څنګ د نیپټو پر رایستلو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، چې د تز ګراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوږد او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په دې برخه کې زیات شمېر لګښتونه هم قربانې لګېدلې دي. او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز، یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپت او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې، یعنی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی او اوسېږي. اوس هم راتلونکي برخې ته راځو د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو جنوبي امریکا وپیژنو. یعنی د جنوبي امریکا کې محصولاتي کرښې څرنګه دي او دوی خپل محصولاتي کرښې څرنګه یا هم د دې ترانسپورټ لارې څه ډول دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په دې لویه وچه کې طبیعي عوامل او ارتباطي لارو خنډ راګرځېدلی دي. یعنی د اندیز د غرونو لړۍ د یوې خوا څخه د امازون پر خوا ځنګلونه، له بلې خوا څخه بیا د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورټي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده. یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافیایي موقعیت چې دی، داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمېر غرونه دي، زیات شمېر ځنګلونه دي، ګډ وډې لارې دي. نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورټ یو څه ستونزمن دی، چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزله شمېرل کیږي. چې موږ تاسو لمړنۍ د ځمکنۍ لارې محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څنګه سرته رسول کیږي. په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ مشتو سیمو کې، یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده. په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کښې کښې شوي دي، او هم چنان د دې ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کښې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کښې لولو، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کښه په جنوبي امریکا کې چې ده د ارجنټاین د او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم دي، چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د اوسپنو سراسري لیکه ده. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لاره چې ده هغه په خپله د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواده پورې د ساحل د ختی ساحل او اوسپنې لارې دي، چې دا هم یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. او سلنمې له پخپله د بولیویا څخه د چیلي هیواد ته د اوسپنې کرښه ده، چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لارې چې د جنوبي امریکا د زیاترو هیوادونو پلازمینې سره نښلولي یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دي، د جنوبي امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې په جغرافیې موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل لارې هم درنو زده کوونکو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات یې هم یو له مهمو محصولاتو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې جنوبي امریکا هېواد د اوبو د لارو له پلو څخه شتمن دي. که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمېر ځنګلونه موجود دي، زیات شمېر خنډ لرونکي غرونه موجود دي، خو بیا هم د جنوبي امریکا چې د اوبو محصولات جغرافیې له لارې څخه په دغو لارو کې له شتمنو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي یې هم شتمن جغرافي موقعیت لري، ځکه چې زیاتره سیندونه چې دي په ډېره اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي. یعنې په دغه وچه کې چې کوم سیندونه موقعیت لري، نو دغه سیندونه چې دي په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي او دوی کولی شي خپل صادرات واردات دغو بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. ښه مثال موږ او تاسو د امازون سیند دی چې 4000 کیلومترو په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دی. له بلې خوا څخه بیا د جنوبي امریکا ښه جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمنځ د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلی دی چې نور هم ترانسپورت یې پرمختیا ورکړی ده، او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندر یې یو د بل سره ارتباط کې کړی دی، یې هم یو د بل سره نښلولی دی. نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتره دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري، او دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، بلې هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی چې جنوبي امریکا ډېر هیوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي. نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کرښو سربېره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کېږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کې په پراخوالی په زیات توګه سره دی، او حواله لارې څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو پدیدو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د لوستر دی دا هم پرې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل، او هم چې نن د دې ترڅنګ موږ او تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هیله ده چې تاسو ټول درنو زده کوونکو یو څه ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسئ. اوس هم د لوستلون کې برخې ترازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول کډرمن زده کوونکو به په خپل کتابچو کې سوالونه نظام سر نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، محصولاتي جغرافیه تعریف کړئ. یعنی محصولاتي جغرافیه څنګه زموږ ستاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا کوم لوی سیندونه د بیړیو چلولو وړ دي؟ یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست او هم چنان د دې ترڅنګ زموږ ستاسو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه ترلاسه کړی وي. تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پر سیزه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منه وکړلې ځکه کو زه برښنا غم پاره یو زره به هم تاسو ټول ته شرح خلاص پېما. دا نه هم ټولګي جغرافیه مضمون ول سم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منه وکړلې ځکه کو بر تر وغو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چې موږ په تنوي درنو زده کون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست ول سم لوستې. نو نن ورځ به مر تاسو د نه هم ټولګي د کتاب اخرنی لوست او سړي. هله د چې تاسو ټول قدر منه زده کون کې د لوست پیل وشو کې خپل زنه سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو کولای سي د هم ټولګي د جغرافیه مضمون اخیرنی لوست په دقیق او درسته سره زده کړی، او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی. هوجو ګلالیز د کونکوز مرستاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلند هیواد او هم چې نن دې تر څنګ د انټارکټیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده. چې نن ورځ به مرو تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هله ده چې تاسو ټول کتر منو ګلالیز د کونکې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پوژو ګللی زده کوونکو، وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې چې زستا سلوست پیل کم درنو زده کوونکو، تاسو ټول ته یادونه کوم، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزیلند هیواد او همچنان د دې تر څنګ د انتارکټیکا هیواد په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو په خپل ورځني چاپیریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزیلند هیواد د نامه سره آشنا شوي یو او د نوم مو په زیاته کچه سره اورېدلی دی، نن ورځ به فقط په هکله معلومات ترلاسه کړو چې څرنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتر کې پروت دی او د کومو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوږه وګړه د کونکو نیوزیلند یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسي پورې مربوط دی، او دغه هیواد چې دی په خپله د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې ده په خپله د اسیا په ختیځ کې پرته ده، یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیواد چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګانې لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګانې هم په دې هیواد کې موجود دي، او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیله کړې ده چې د تسمانیا سمندرګي یوازنۍ د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او همچنان نیوزیلند هیواد یې د یو بل سره جلا کړي دي، او د جنوب ټاپو ډېر واسعت یې پکښې کې رامنځته کړی دی. او همچنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دوالو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړي دي، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دي بلکې د کوک افنا هم دغه دوالو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړي دي. د نیوزیلند مساحت د نږدې چې دي درنو زکوونکو درې پر څلورو برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دي، چې ډېر مهم جنوبي الپونه چې دي یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي، او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېره لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده، چې کوک په خپله په 3500 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنې د سوکه چې د 3500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشحال ګل لیز د کونکو لکه څرنګه چې موږ او تاسو د نیوزیلند جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزیلند هیواد په خپله ډېر زیات وسعت یې هم لویوالی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کیږي، هم په دې هیواد کې نه لیدل کیږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادیږي، او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزیلند هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنو وګړو، زده کوونکو، نیوزیلند هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزیلند هیواد کې چې موقعیت لري هغه لنډ دي او همچنان زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي، او همچنان د دې هیواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه استرکیجی. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزیلند ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران پکې، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزیلند به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اورښت یې زیات دی، او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې ده په خپل مرتبه ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود. خو ژو ګل لیز د کونکو همچنان موږ او تاسو ولولو چې نیوزیلند په خپل د 200,000 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یې پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 200,000 کیلومتر مربع څخه زیات دی، او دغه هیواد شدید رو نازکون کو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیونو څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 تنو ته رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته وسیږي نو دلته 1500 تنو ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې 80 خلک شدي اروپایي حاصل دي، یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان له هیوادونو څخه نیوزیلند ته کډوال او مهاجرت شوی دي او په نیوزیلند کې ژوند کړی دي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي، هغوی بیا 3 میلیون شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشت دي او هلته خپل ژوند ته یې دوام ورکړی دی او خپل ورځنۍ چارې پوره کوي. د نیوزیلند مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزیلند هیواد د اقتصادي حالت په حق لولو چې نیوزیلند هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزیلند هیواد مرکز دی یا هم مرکزي برخه شمیرل کیږي، له 300 زرو څخه زیات نفوس پکښې موجود دي. نو نیوزیلند یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په څیر باندې د دوی د ژوند بڼه چې ده په ډېره سنبال او ډېره مشت سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنۍ دي او خاوره یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکلې ته برابره ده چې په عمومي توګه په دغه خاوره کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشي، جوار او د څارویو لپاره واښه پکې کرل کیږي چې دا ښې حاصلخیزې ځمکې هم لري چې د دې هیواد د مناسب آب و هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکې وسی او هم چې نن دوی خپلې ورځنۍ اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ استاذ په یاد واوسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه وروسته د مالداري څخه په دویمه درجه کې راځي چې د سروي روزنه د ځانګړې توګه په دې برخه کې بسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ که درمونه وګللی زده کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته یې نور هم پراختیا ورکړې ده، هغه په خپل زیات شمیر فلزات دي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمیرل کېدل. هم چنان بله برخه چې د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کیږي او د نیوزیلند صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګیو او سمیزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دي اقتصادي دي پر دې برخه باندې ولاړ دي او په زیاته کچه سره په دې برخه کې انترې استفاده کوي او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه راخیستل کیږي چې برېښنا د تولید وړتیا لري او په سلو کې 48 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خوښ زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزیلند هیواد په حق له معلومات په لوستل هیله ده چې یو څه پوسی وي یا یو څه مزده کړي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د انتارکټیکا یا هم جنوب قطب په حق له باندې به معلومات لاسته راوړو چې انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خوښ وګللې زده کوونکو انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لویو وچو جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره برخې د جنوبي قطب د دایرې په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو لوستلی و چې موږ ویل ځمکه پر دوه برابر برخو باندې وشه سوي دی چې یوې برخې ته موږ او تاسو جنوب قطب ویل او بل ته شمالي قطب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب قطب د دایرې په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري چې دی چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر یې هم جوړ توایو او هم چنان د هند سمندر له خوا څخه د چاپیره سوي دی یا هم پوشه سوي. هغه اوبه چې د انتارکټیکا په چاپیره کې هم په شاوخوا کې موجود دي، ځینې پوهان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي او د انتارکټیکا له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه وروسته د نړۍ څلورمه لویه وچې په نامه سره نومول ده چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخوا کې مساحت یې هم پراخوالی لري چې یو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالیز د کونکو دغه لوی وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګه د مزوی وچو له جملو څخه ده چې د کنګل لوی ټوټو محاصره کړی ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سوي دي چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کېده چې انتارکټیکا یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوي و چې انتارکټیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمیرل کېږي چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر چې جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېدم. له هغه څخه وروسته وکولی سوی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لویې وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې ده د دې ساحې څخه لیدنه وکړه نو ده وویله چې حتی یو حیوان هم نسي کولی د دغه یخې او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. وروسته بیا درنو زده کوونکو د هغه څخه وروسته د انتارکتیکا په هکله د 50 کال وروسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انتارکتیکا ډیری نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو ډلو ترمنځ د انتارکتیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله چې یو انګلیس هاد د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر په مشرۍ د روبرت فالنک اسکات په نامه سره یو ژورنالیست هاد و چې د یو نارویج سمندرګي ګرځیدونکي ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه. او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپله د نن ورځې په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2993 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 18 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژر ګلالي زکونکو موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډېره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کې چې ژمي کې د سانتي ګرید درجه یې منفي 9 درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لویه وچه کې د لویدلو توان نه لري او دا یو ډېر یخو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي. نو خو ژر زده کوونکو هیله ده چې تر دې دم پورې تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړي اوسې او په دې پوسي وي یاست چې انتارکتیکا څرنګه له وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې تاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا کورنۍ دنده په خپلو کتابچو کې ځواب ووي. لومړنی سوال د انتارکتیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کومو سمندرونو په وسیله چاپېر شوی ده. دویم سوال نیوزرلینډ په هکله خپل معلومات ولیکي. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څرنګه دی. نور نو درنه کول لې زده کوونکو زموږ سره ستاسو د برزیلوس په همدې ځای باندې پېټر سيږي هله د یو سمز د کړو اوس یې تر بل داسې درس پرې چې زستا په درنه حضور کې حاضرې رم دلا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدر منو غل علی سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتن می زبر شنه خان خار یوزری به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د لسم ټول کی جغرافیه مزمن ویم لوسته هله د چری تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی او سړي او نو وی لوسته د پرامه د کی سره راغلی او سړي درنو سکون کو یوزری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو وی لوست پېل کته تاسو ټول درنه سکون کی باید له خپل ځنو سره خپل کتابچا او قلم ولری تر سو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرنو سره نوٹ کړي او لپاره له کوم مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړي. ولری د کون کوز مرسته سو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چرند زنګلونو ساتنه ده. هغه دوی مهم موضوع ده نه دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په اړه به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ولری د کون کو د پراته او چاو دقت په هیله یم هله ده چې تاسو ټول درنه زده کون کې د لوست پر رسره مته وکړی او لسه ذکرین. ولې د کون کوز مرسته سو د نن ورځې د لوست لمرنې موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق لده دا چې موږ تاسو ټول په هیرو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی، یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سی. نن ورځ به موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درو درنو زده کوونکو د ژوند چاپریال د بیولوژیکي فزیکي او ټولنیزو ښکارندویو یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو د بل سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اغیزه کوي چې دا د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره سترې هلې ځلې سرته ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توکي دي هغه زموږ خپل شاوخوا چاپریال یې هم کومه شاوخوا چې ده دا باید منظمه پاک او سوتره واوسیږي ځکه که چیرې زموږ ستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن واوسیږي نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپریال زموږ او ستاسو دپاره جوړ کړی دی خو د هغه روزنه او ساتنه یې بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند چاپریال ساتل دي چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې دغه کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه واوسیږو په دې ټولو کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی وي په چاپریال کې ټوله دوه ډوله عناصر لیدل کیږي یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو او دویم یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چی څخه دي انسانانو ژوو بوټو ونو زربینی کوچنی ژوندۍ موجودات کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي او هم شاندې دي تر څنګ دویمه چې دي نژوندۍ شاندی چې زموږ او ساسو په چاپریال کې موجود دي. نژوندۍ شان به کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دي هغه له جملو څخه یو په خپل او به دي تیجه ده خاور ده هوا ده چې دغه شان الله جل جلاله د طبي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کی د اجزا او بیل بیل برخی ترمنځ طبیعي انډوال موجود دی یا هم تفاوت پکې کیسته کچیر موږ او تاسو دغه انډوال ګډوډ شي نو د ژوند چاپریال به ناوړه اغیزې وکړي او موږ او تاسو به لسترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلریز د کونکو طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي او دی دغه برخو کې دی خپل دغه ته توام ورکړی دی نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلي تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سندونو سره یو ځای کیږي او دغه ډول سندونه د مهمو چاپریال لرونکو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ ویل سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه هایدرو کاربونونه او نور نژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کیږي او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځني اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپلو اړتیاو او امکاناتو د پوره کولو لپاره لومړنی دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل او وروسته د هغه څخه شنه او شیرا ځایونه او جهیلونه چې وو د هغوی تر څنګ دی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله د انسانانو لپاره د ټول شان په خپل خلقت کې پیدا کړی و د هغوی لپاره بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړی به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکي سیمې پیدا کړی به د خوراکي توکو د فاره مختلف سنگ ورته جوړ کړی وي او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه شیرا سنسور چاپریال لرونکي جهیلونه سمندرونه سمندرګي ورته جوړ کړی وي چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولی شي خپل ژوند ورځنی اړتیاوې پوره کړي چې ورسته بیا په همدغو سندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل او دې په دې او په هیته چې دې څنګه کولی شي چې چاپریال څخه استفاده وکړي چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او ستر ساتل زموږ تاسو فریضه ده. درنه او قدر منو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د چاپریال باره کې معلومات لاسته راوړي او اوسې ژوي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو او په تېرو لوستونو کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ولوستل، خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. ځنګلونه په خپل درنو زده کوونکو د ژویو یا هم حیواناتو او انساناتو تو په ژوند کې ستر اهمیت لري، خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو له ډیره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي او دوی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري. چې طبیعي ځنګلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی. یعنې ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زموږ ستاسو د ژوند په شراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې ترڅنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ ستاسو چاپریال یې ښکلی او شیرازه کړی دی او زموږ ستاسو د زیات شمیر ناروغیو مخنیوی کړی دی، ځکه هغه ځنګلونه یوازینۍ هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درخت شي دي دغه کاربن ډای اکساید خپل ځان ته کشوي، چې له همدې عمل څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري، چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې دي د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو له لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې ترڅنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماریو په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتوولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. خو زموږ ستاسو وجیبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم شوی دی، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل شوی دی، چې د هغو له جملو څخه لمړنۍ ځنګلونه چې دي ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي، یعنې ستنې ته ورته کوچنۍ کوچنۍ پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري، او دوه مې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي، لکه انګورو د او هم چنان د دې تر سره لکه د نارنج او د سنورې پاڼې چې دي. او د دې ترڅنګ موږ تاسو داس ویل شو چې د دې ترڅنګ دریمه برخه چې ده هغه په خپل هغه ځنګلونو کې کوم چې هم ستنې پاڼې لرونکي دغه ونې پکې موجود وي، او هم چې نه د دې ترڅنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکې موجود وي اوسېږي، نو دغه دواړه ډوله درخت چې پکې موجود وي اوسېږي دې ته دریم ډول ځنګلونه ویل کیږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقم استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ او ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په تاسو دا دنده لرو تر څو موږ تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړو او د خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو، ځکه چې ځنګلونه یوازینۍ هغه سرچینه ده چې زموږ ستاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغییرات راوستلي دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په هکله معلومات ولو، چې ځنګلونه زموږ ستاسو په ژوند کې سنکش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ ستاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو د خاورې د شویدو د مخنیوي کوي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې ترڅنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي شته درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي، چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده، چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې ور بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یا هم شاوخوا راته سمسور او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنې ځنګلونه نه یوازې زموږ استاسو چاپریال سنسر کی بلکې ته دې تر څنګه دغه څنګهونه دې چې زموږ استاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چې نن زموږ استاسو د ورځنی ژوند اړتیاو پر درغونه کې سلپیسره همکاري کوي. نو موږ ویلې شو چې د سرزاینو اصلاح او بیا رغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ او تاسو سرزاینه باید په هر کال کې وسړل شي تر څو د هغه واښه او بوټي له منځه ولاړ نه شي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرزای چې پریمانه او بلري د وښو کیفیت د سر په روزنو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي چې دا زموږ تاسو په ژوند کې کچیرې ځنګلونه موجود ونه اوسېږي نو موږ او تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو او سره به مخامخ شو. ځکه ځنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ او تاسو ته وړاندې کوي او موږ او تاسو کولی شو چې په یو ارامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت په هکله پوهېدلي اوسېږي او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي او د خپلو نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې ځنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال: د ځنګلونو نقش موږ په ژوند کې څه شی دی؟ دویم سوال: آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ دریم سوال: د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شی دي؟ نور نو درنو قدرمن زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او پیسې پوسي وسری تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د لا پمان شو وخت ولري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساعت.